سلام لغرمی مخی لس بجی شویزه صفی ولستان اگزای مدازدی را رو دغه پروگرام تخرا غلاست و امپل په خبرونو کوو. د هند بهرانوی چهار وزارتوی په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت فعالیت دوام لري او دوی له افغان دیپلوماتانو سره په تماس کې دي. د هند بهرانوی چهار وزارت د افغانستان د سفارت د فعالیت د دوام خبره څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سفارت په یوه اعلامیه کې وویل له بیړنیو قونسلي چارو پرته د سفارت نور فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې بدل شول. په اعلامیه کې یو لامل دا ښودل شوی و چې هند یې له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس اخیستی دی. د هند بهرانیو چارو وزارت ویاند اریندم باغچی پرون پنجشنبه په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل وزارت تیره اونۍ یو یاداشت ترلاسه کړ چې د افغانستان سفارت نیت لري خپل فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې ودروي. هغه زیاته کړه دوی د سفارت او په ممبی او احمد آباد کې د افغانستان په کنسولیو کې له ډیپلوماتانو سره په تماس کې دي. ښاغلی باغچی د سفارت ادعا چې ګواکې هند یې د فعالیت د دوام سم ملاتړ نه کوي رد کړه او ویې ویل د په باور دغه ادعاوې سمې نه دي. هغه دا هم وویل چې افغان سفیر له ډېرې مودې راهیسې حضور نه لري او په دې وروستیو کې یو زیات شمېر نورو ډیپلوماتانو هم دندې پرې ایښي دي. د فرانس پریس پوینا په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. هند چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پېژني تېر کال یې کابل ته یوه درې کسیز تخنیکي ټیم واسته او ویې ویل هغه به له افغانستان سره د هند پر بشري مرستو څارنه کوي. هند د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د 50,000 ټنه غنمو تر څنګ د طبي وسایلو په ګډون د څه باندې 200 ټنه بشري مرستې له افغانستان سره کړي دي. یوی څارونکو ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی چې پرون په سوریه کې پر پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوی دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بي پيلوټ الوتکو څو دقیقې وروسته له هغه بمباري وکړه چې د سوریې د دفاع وزیر په دې اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د سوریې د دفاع وزارت ویلي چې د هومس په مرکزی ولایت کې په دې برید کې ملکي او نظامی کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت په وینا دا برید تروریستي ډلو د بي پيلوټ الوتکو په وسیله ترسره کړی خو په مشخص ډول یې د کومې ډلې یا سازمان نوم نه دی اخیستی. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي په دې پېښه کې تر 100 ډېر کسان وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. رویټرز د یو ائتلافي چارواکي په حواله چې د سوریې د حکومت ملاتړی دی راپور ورکړی چې په دې برید کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي. خو د سوریې د روغتیا وزیر د دغه هیواد دولتي ټلویزیون ته ویلي د شپږو میرمنو او شپږو ماشومانو په ګډون 80 کسان وژل شوي او شاوخوا 240 تنه نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورونی چارو وزیر ایهور کلیمنکو وایي په اوکراین کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 150 ملکیان وژل شوي دي. نوموړي پرون ویل په دې برید کې د خارکیف شمال ختیځ ته په کوپیانسک سیمه کې یوه مغازه او یوه قهوه خانه په نښه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دغه مرګونی برید قصدي تراګریز برید بللی دی. زیلینسکي لیکلي د روسیې تراګري باید ودرول شي. روسي چارواکو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د لشپږم ټولګي پرته ټول انجونې زده کړو ته پرېښودل شي. اوچا دغه غوښتنه پرون په خپله اکس پاڼه کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پوسټ کې کړې او ویلي دي تعلیم د بشر اساسي حق دی او د یوې پرمختللې او سوکاله ټولنې بنسټ دی. اوچا ویلي د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې ښوونکو ته درناوی وړاندې کولو تر څنګ یو ځل بیا د انجونو لپاره د منځنیو او له هغې پورته ښوونځیو او نورو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنیو او ثانوي او هم له پوهنتوني زده کړو بې برخې شوي دي. او د آسیایي سیالیو په لړ کې به نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نیمه پای لوبه ولوبوي. دغه لوبې د آسیا جام په لړ کې د چین په هانګژو ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د ټیم لپاره ګلبدین نایب لوبډل مشري کوي. هغوی خپل وروستۍ لوبه چې د کوارټر فاینل یا یو اتم پړاو و د سریلانکا په وړاندې وګټله او په نیمه پای لوبه کې د پاکستان په وړاندې د لوبېدو چانس ترلاسه کړ. افغانستان په آسیایي سیالیو کې تر دې دوه واره مخکې هم په کرکټ کې برخه اخیستې چې دواړه وارې د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ازادي رادیو ته غوږیست راځو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي اوس د دې وخت رسیدلی چې د دب خبره د افغانستان له امنیت او ثبات څخه په استفادې دا هیواد د جګړو د میدان پر ځای د سیمې د اقتصادي اتصال په مرکز بدل شي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې په چین کې د ترانس هیمالیا فورم ناستې ته په وینا کې کړي دي. د هغه د خبرو یو برخه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې خبري کړې دي.
د دې ترڅنګ چې چین زموږ ګاونډی دی او ډېرو برخو کې مشترکې ګټې لرو، په ورته وخت کې چین د افغانستان یو ښه تجارتي شریک دی او زموږ واردات تر بل هر هیواد د چین څخه زیات دي.
هغه ویل حکومت یې چمتو دی چې د چین په توافق او همکارۍ د واخان پر کوریدور کار پیل شي. چین د 2021 کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ورسره ښې اړیکې پاللې او تېره میاشت هم کابل ته خپل نوی سفیر واستو چې د طالبانو سرپرست حکومت یې رسمي او تود هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چین ته دا لومړنی سفر و. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاري پر پراختیا، جغرافیوي اتصال، د چاپیریال پر خوندیتوب او د کلتوري اړیکو پر ټینګښت بحث کیږي. د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په 2013 کال کې پیل شو چې تر ډیره پر سیمه ییزه همکارۍ او سیمه ییزو چیلنجونو پکې بحث کیږي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ سلوریزي او شپږیزي له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول هلکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟ د لوب له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د آزادی پر ویب پانی او ټولنیزو پانو مهیروی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورونې په تړاو د غبرګونو په دوام د پاکستان د عوامي ناشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي په غیواد کې له افغانستان سره د بد چلند پای ته رسېدو غوښتنه کړې. د پاکستان د کورونا چارو وزارت د سې شنبې په ورځ اعلان کړی چې ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري د روانې میلادي میاشتې تر پایه د پاکستان له خاورې ووځي، کنه دوی به په زور وباسي. نور حال په دغه رپورت کې له نوریاس نوري واوري.
د پاکستان د حکومت دغه اقدام په وړاندې د غبرګونونو په دوام د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي په هغه هیواد کې له افغانانو سره د بد چلند پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. هغه په یوه ویډیویي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه کې ایښي ویلي، اکثره هیوادونه بهرنیو اتباعو ته چې ډېر کلونه یې په خاوره کې اوسېدلي تابعیت ورکوي، خو د ده په خبره پاکستان کې خبره بل ډول ده. دلته افغانان په یوې یا بلې پلمې ځورول کېږي.
چې کوم افغانان د افغانستان راغلي دي، د هغو مشر ریکارډ دی، موږ هغو ته مهاجر کارډ ورکړی دی. دلته پولیس ته وکړي مهاجر کارډ یې واخیست، چیرې کې دا پښتون سړی دی، د کوچ دی، دا پښتون سړی دی، دغه دوی اردو نه ده زده.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ له 1,000,000 زیاتو افغانانو ته چې په وینا یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د روانې نومبر میاشتې تر پایه له دې هېواده ووځي، کنه په زوره به وایستل شي. د پاکستان دغه اقدام په هغه هېواد کې ډېری افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې یوې افغان کډوالې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیسو د افغانانو د ځورولو لړۍ تیزه کړې ده.
ناله دی خراب و پاکستانی پولیس و ده افغان ماجیرین و کورون و تدش پیر خوان نواتل و احل کول آوه تا پخز و ماشمان بانده رحم نکوه طولی تانه تا بوان هاود برتوائل چه صرف دری برزی وقت لاره چه کورون خالی که.
په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی د ترانس سومالیا د فورم په څنډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلې دي. د وزارت پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې په یو لنډ بیان کې ویلي چې ښاغلي جیلانی په دې کتنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره د پاکستان پر ژمنې ټینګار وکړ. په دې اړه چې آیا دواړو وزیرانو د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې وکړې، کنه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د راپور تر جوړېدو پورې له خپل پاکستاني سیال سره د متقید کتنې او تسره شوو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له پاکستان نه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو د ورورګلویز او ښه ګاونډیتوب پر اساس چلند وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نور بنسټونو هم غبرګون ښکاره کړی او د اسلام آباد دغه پریکړه ناسمه بللې ده.
نور بس دی. شکسته سکوت.
السلام علیکم در ازادی رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغلاست زملالی بشیریم تخنیکی چاری قادر جلالوف پر مخړی د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګه مرستیاله دربار وای په افغانستان کې د شوزو د بشری حقوقو وضعیت ته په کتو باید افغان شذې د خپل هیواد دراتلونکو په اړه په هر ډول خبرو اترو په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو په غونډو کې ګډون ولري. میرمن بار د سې شنبه په ورځ په خپل ایکس شبکه چې مخ کې ټویټر نوم وو پر دغه پاڼه لیکلی دی چې د شوزو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانستی لیک د خلکو سره شریکوي او دی په دې ایکس شبکه کې زیاته کړې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان د سولې د خبرو اترو په ټولو بهیرونو کې د شوزو د بشپړ ګډون په اړه او دغه راز د خپل هیوادونو دراتلونکو په اړه دا یو مهم لیک دی په نظر. په دې اړه به لومړی یو راپور واورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستیاله هیدربار وای په افغانستان کې د خزو بشری حقوقو وضعیت ته پکتو باید افغان میرمنې د خپل هیواد د راتلونکو په اړه په هر ډول خبرو اترو په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو غونډو کې ګډون ولري. میرمن بار د سې شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د خزو سولې او امنیت د مدني ټولنې پرانیستی لیک شریک کړ او زیاته یې کړه چې د بشری حقوقو د څار سازمان د سولې د خبرو اترو په ټولو بهیرونو کې د خزو بشپړ ګډون پاړه او د غراز د خپلو هیوادونو دراتونکو پاړه د مهم لیک لاسلیک کړي. په دغه پرانیستی لیک کې چې د ملګرو ملتونو په ادرس د خزو د سولې او امنیت پاړه د کلنۍ غونډې لپاره مخکې لیکل شوی ل دغه سازمان څخه غوښتل شوی چې د دې کنوانسیون مطابق د سولې او امنیت په برخو کې د خزو فعال خوندي مانلرونکي او مساوي حضور ته پاملرنه وکړي. په اتلیک کې د خزو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه خوده شوی. د شپاړس نورو هیوادونو د خزو ترڅنګ افغانستان هم یاد شوی او ټینګار شوی چې خزې باید په هغو غونډو کې چې په دې اړه بحثونه کیږي هر اړخیز برابر او معنا لرونکی ګډون ولري. په لیک کې راغلی چې د مساوي ګډون څخه هدف د خزو ګډون باید 50% وي. د بشري حقوقو د څار سازمان ترڅنګ د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو سازمانونو هم دغه لیک لاسلیک کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خزو د حقوقو او بشري حقوقو فعالان وایي سره له دې چې افغان میرمنې له خپلو حقوقو بې برخې دي خو د دوی استازي په غونډو کې شتون نه لري. د خزو د حقوقو فعال زرغونه ولی وایي یوازې خزینه استازي کولای شي چې په غونډو کې د خزو غږ پورته کړي.
زنان افغانستان باید
افغان خځې باید په بهرنۍ غونډو کې چې د خځو او د هغوی په برخلیک کې خبرې کیږي حضور ولري. د خځو رښتینی استازو ته باید دا موقع ورکړل شي تر څو د هغو میرمنو او افغانانو غږ پورته کړي چې له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ دي.
از ملت و مردم خود باشن.
د خزو د حقونو یو بل فعال وګمتو خوي خزه د دې حق لري چې په هغو غونډو او خبرو اترو کې برخه واخلي چې د دوی پاړه کیږي او نړیواله ټولنه باید دې مسالې ته پام وکړي.
پرستر بلې د شوزو وضعیت د نن په افغانستان کې خرابېږي او په ټوله معنا شزي له ټولنې څخه حساسوي او په کور کې نه وسوي. نو دې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کیږي چې د شوزو ګډون باید په ټولو مجالسو کې په ټولو پلاتفورمو کې باید شتون ولري او د دوی ژغ باید واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان میرمنو اعتراض کړی وو چې د دوهی او ملګرو ملتونو نورو غونډو ته د دوی استازي نو وربلل شوي. اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښځې او نجونې د کار مطالعې زده کړې او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید نور بس د خبرونه روانه د زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چای قادر جلالوف پر مخوړی. په راپور کې مو اوریدل چې د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګ مرستیاله دربار ویلې دي چې په افغانستان کې د شوزو د بشری حقوقو وضعیت ته په کتو باید افغان شذې د خپل هیواد دراتلونکو په اړه په هر ډول خبرو کې په ځانګړي توګه د سولې په خبرو کې او د ملګرو ملتونو په غونډو کې ګډون ولري. پر دې موضوع باندې خپل میلمنو سره خبرې پیلوو. د شوزو
پر حقونو په نړیوالو غونډو کې د افغان شذو حضور څومره مهم دی؟ پر دې به خپلو لخپلو ملمنو سره اغلی صبری اندړ، اغلی وژمه توخی او اغلی ستانکزی سره خبرې پیلوم. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. درې واړو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستي او له موږ سره پر دې موضوع باندې نن خبرې کوي. لومړی پښتنه به اغلی توخی له تاسو څخه وکم، تاسو په دغه راپور کې موږ تاسو ژغ هم درلودی دا مخکې چې خپور سو، تاسو ویل چې ښځې باید په هر ډول غونډو کې او د پریکړې حق باید ولري. تاسو په نظر دغه د پریکړې په مراحلو کې یا په بهیرونو کې د ښځو شمولیت ولې مهم دی؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، ملالی جانې صبری خور تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. بعد له ډیر وخته د صبری خور ژغوا هم واورم، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. همدا ستانکزی خور تاسو ته هم زه فکر کوم چې د ښځو ګډون ښکلتیا په ټولو هغه پروګرامونو او همدارنګه غونډو او کانفرانسونو کې چې د نړۍ په سطح یا هم د اروپا په سطح، د امریکا په سطح، د نن د افغانستان په سطح د افغان ښځو پر وضعیت جوړیږي، یا هم ځینې آسیایي هیوادونه لکه پاکستان، ترکیه، نورو هیوادو کې د افغانستان پر وضعیت، د افغان ښځو پر وضعیت باندې جوړیږي. د ښځو ګډون ډیر زیات مهم او ضروري ده، ځکه ښځې باید خپل حقوق باندې وغږیږي په دغه اوسنۍ وضعیت باندې چې پر دوی باندې د نن په افغانستان کې روانه ده، او دغه تر څنګ کوم عیني واقعیت چې د دوی په ژوند کې شتون لري همدا اوس د نن په افغانستان کې پر هغه وغږیږي. خاصتا هغه ښځې چې د نن په افغانستان کې دي، د دوی څخه هم باید ځینې کسان ته ویزا ورکړل شي، ځکه ډېر غونډو او کانفرانسونو کې د لیپو اروپا کې چې دوی آنلاین برخه اخلي، دا به ډېر شي چې ځینو ته ویزا ورکړل شي او دوی راشي وغږیږي چې پر دوی څه تیریږي. ځکه دا ډېر ښه دی چې د ښځو ګډون او ښکلتیا په ټولو مجالس کې ډېر دی، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي همدا اوس د نن په افغانستان کې په ډېره فیصدي چې د یو ډلې یا هم د یو ګروپ وضعیت چې د نن په افغانستان کې خراب دی، هغه د ښځو وضعیت دی. نیمه نفوس د افغانستان په ټوله معنا د ټولنې څخه حل شوی، په ټوله معنا یعنی په زندان کې اچول شوی، د هغه تر څنګ ټول هغه حق او حقوق چې اسلام وضعي قوانین خو یوې خواته پرېږدي، اسلام ورکړي، هغه حقوق هم ورڅخه اخیستل شوی. نو زه فکر کوم چې ډېر مهم دی چې ښځې باید په خپل حقوق په هکله، په خپل وضعیت، د خپل وضعیت په هکله خپل دوی وغږیږي. او زما نظر دا دی چې دغه د دوحې کوم غونډه چې وو په دوحه کې، د هغه یو ښه مثال دی چې هلته د ښځو حضور او شتون چې دی ډېر کم و. څو تنې ښځې په هغه غونډه کې ګډون درلوده، یا هم په غونډو کې ګډون درلوده، ډېرې غونډې وې، او هغه د ښځو سرنوشت دغه وضعیت ته ورسېده. ښځې باید فیصدي یې د نارینهو څخه په ټولو غونډو او کانفرانسونو کې ډېرې اوسي. دوی باید وغږیږي د خپل حقوقو په هکله، خپل ږغ پورته کړي، عدالت غوښتنه وکړي او لابي وکړي، تر څو په د نړۍ په سطحه چې همدا اوس افغانستان او افغان ښځې د ټولو هېر شوي، دوی باید نړیوالو ته دا یو یادونه ورکړي، یا هم دوی ته ورپه یاد کړي چې د نن په افغانستان کې افغان ښځې په دغه وضعیت کې دي، او دوی هم پرته له دغه اعلامیو او سټېټمنټو څخه بل هیڅ شی نه لري. او د هغه تر څنګ ښځې باید په ټولو غونډو او کانفرانسونو کې د نن په افغانستان کې د خپلو ټول هغه ورونو او همدارنګه ټول هغه افغانان چې د نن په افغانستان کې د پټیرو کټګوري کې د هغه دنیا عالمان دي، که دغه تر څنګ نور خلک دي په اداراتو کې او په ټول ارتباط کې چې وو، د دوی څخه مثلا غوښتنه وکړي چې د دوی تر څنګ ودرېږي. زما په نظر دلته دوه حل لارې د افغانستان پر وضعیت باندې شتون لري. یو خو نړیوال دی چې هغه باید خپل وظیفه تر سره کړي چې تر اوسه نه و تر سره کړی، بل د نن په خپل افغانان باید سره راټول شي په یو ټغر باندې، او د افغانستان پر دا اوسنۍ وضعیت باندې وژغېږي، چې د حل لارې ورته وټاکي. ځکه موږ وینو چې کوم سیاسیون چې وو، کوم پخوانی خلک چې په حکومت کې وو، هغوی ژغ د 2021 د 15 د اگست څخه د مخه موږ اوریدل او د خبرو څخه موږ د ډیرو ژغ نه دی اوریدل او دوی موږ نه پوهیږو چې چیرې دی او په چی باندې اخته دی. دا به ډیر شي چې ټول افغانان چې په ټوله شپه کې د نن په افغانستان کې مصروف وي دوی باید په یوه تغیر باندې راټول شي متحد شي او د افغانستان پر وضعیت باندې وژغ شي.
مننه آغلی توخیزه بیرته تاسو ته راځم. آغلی استاد تنکزی زه ستاسو څخه بله پوښتنه کوم. تاسو واورېدل چې آغلی توخی وویل چې د افغان ښځو ګډون په هر ډول پریکړه کوونکې پروسه کې ډیر حتمی دی ځکه چې د دوی په نظر د یو هیواد راتلونکی یوازې نارینه نه جوړوي بلکې ټول اتباع د هغه هیواد په هغه کې ګډون لري. دوی همداراز دوی حل لارې وښودلې. یو د نړیوالو مسؤلیت یاد کړ او بل یې د افغانانو مسؤلیت یاد کړ چې څه مسؤلیت لري په دې برخه کې چې هغه مسؤلیت بیرته ښځو ته هم راجع کېږي ځکه چې دوی د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي. ستاسو څخه به زه همداراز دا پوښتنه وکړم چې تاسو که همدې خبرې ته دوام په همدې خبرې په تعقیب باندې ووایاست چې دا ډول غوښتنې چې نړیوال یې کوي د طالبانو څخه چې ښځو ته باید حقونه ورکړي په پریکړو کې د ښځو باید ونډه تضمین وي په داسې حال کې چې ښځې د حق د اواز پورته کولو په خاطر باندې د طالبانو په زندان کې شپې ورځې تیروي، ستاسو په نظر باندې دا څومره امکان لري یا عملي ده چې افغان ښځې په پریکړه کې ګډون ولري یا ونډه ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل وار سره سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو قدرمنو میلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته. ګورئ، په افغانستان کې تقریبا څو لسیزې کېږي چې دلته جنګ روان ده، سمه ده؟ تقریبا په هر مرحله کې یا هر دوره کې هر نظام څه تغییر کړی یا هر څوک چې په واک رسېدلی دي په هغوی کې په لومړیتوب کې مخکې له دې نه چې هغوی په نورو مسایلو باندې خبرې وکړي هغوی دا عرفي مسایل ډېر زیات رااخلي او د عرفي مسایلو تر څنګ هغوی بیا د ښځو په ونډه یا په د هغوی په حضور یا عدم حضور په د دوی په نظام کې یا د دوی په هغو چارو کې چې دوی مخته وړي په دې کې همیشه په دې باندې بحث کېږي. زه ستاسو د میلمنې د خبرو سره کاملا موافق یم. ګورئ، دلته دوه سوال ډېر مهم دي چې دا مطرح کېږي. لومړنی سوال دا ده چې کله چې د دوی قرارداد وشو دغه میرمنې چې دی د افغانستان د میرمنو په نمایندګي باندې دوی دوحې ته تللي وو، هلته یې ناسته درلوده، هلته یې ونډه درلوده او بالاخره اوس هم د هغوی هڅې روانې دي، دا د چا د طرف نه په کوم اساس او پر کوم امتیازات او پر کومو مشخصاتو باندې دوی د افغانستان د ښځو د استازیتوب هغه امتیاز درلود؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده. دا تنها د ما نه، دا د هغه ټولو میرمنو پوښتنه ده چې هغوی دلته په افغانستان کې له ډیرو مشکلاتو سره لاس او پنجه دي او همیشه د فشار لاندې دي. دویمه مهمه مسله د نړیوالو سازمانونو یا د نړیوالو هغه اقداماتو ته ده چې متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ نوه اجرایي اړخ نه درلود. کله چې هر بحث مطرح کیږي یا هر موضوع کله چې مطرح کیږي هغې کې مهمترین اړخ د موضوع باید دی چې څنګه هغه اجرا سي، تر کوم حده پورې هغه د اجرا قابلیت او هغه اجرایي قابلیت څومره ډېر ده. نو مهمه دا خبره ده چې یعنی دا ډېره زیاته مهمه ده چې په لومړي سر کې که چېرې د افغانستان د ښځو نمایندگان یا هغه استازي انتخابیږي د دې مشخصات باید څه وي، د کوم اړخه باید انتخاب شي، آیا ټول د افغانستان ښځې غواړي چې هماغه خلک چې پخوا وو هماغه خلکو چې پخوا په جمهوریت کې کار کوو یا هغه خلکو یا هغه ښځو چې پخوا یې د افغانستان د ښځو د حقونو په نامو باندې په میلیونونو ډالر دلته په افغانستان کې مصرف کړل، آیا دا د افغانستان د ښځو اصلي استازي دي که نه؟ بله مهمه موضوع دا ده چې په نړیواله ټولنه کې تر کوم حده پورې هغه موضوعات چې یا د نقص قواعد بشری دي یا هم د په مجموع کې د ښځو پر حقونو باندې بحث کول دي، دا تر کوم اړخه پورې اجرایي حیثیت پیدا کولی شي؟ یعنی زما په نظر دا دوه ډېرې زیاتې مهمې خبرې دي چې باید دې ته هم داخلي چارواکي او هم
نړیوال سازمانونه یا هغه مجالس چې دایری کې دی ته باید جواب ورکړي.
مننه استاد ستانکزی زبیر ته تاسو ته راځم. اغلی اندر ستاسو څخه به بل پښتنه وکم چې تاسو واوریدل استاد ستانکزی یادونه وکړه، دوی ویل چې د دوحې په قرارداد کې چې د امریکا د حکومت او طالبانو ترمنځ وسو، تر هغې مخکې چې افغان حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو پلاوی ټاکلی و، دوی ویل چې په هغه کې د دوی په نظر ښځې استازی یعنی هغوی د افغانانو یا د افغان ښځو نمائنده نوی یا داسې چې دوی چا ټاکلی وي. دوی همداراز وویل چې په نړیواله ټولنه کې د افغان ښځو پر حقونو خبرې څومره عملي جامه خپلولای سي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په داسې حال کې چې ښځې د ښوونځي ته د تاګ یا همداراز پوهنتون ته د تاګ یا د کار حق نه لري په افغانستان کې، دوی څنګه کولای سي چې له طالب سره پر یوه میز کښېني او د هغوی سره په پریکړه کې ګډون وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ترات مخکې مرله جانې تاسو ته محمد جانې او ستانک زی دی خبرنې ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. ورسته لږ دقیقا ترات له مخې دغه مسله ډیره زیاته مهمه ده په کوم هیواد کې چېالته یعنی ټول انسانان په ځانګړي توګه ښځې له خپل ډېر ابتدایي اساسي حقونه هغه د تعلیم حق ته د کار حق ده او نور د تفریح ځایونو ته دي تاکه د او بعضې نور حقوق ته لغو چې محروم بوځي، نو طبعا یعنې د ښځو ونډه یا اشتراک سي په لویو تصامیمو کې دی چې باید هغوی ګډون ولري. د هغوی ګډون کول طبعا یو لوی چالش یعنی د ستونزو سره یو ډېره غټه ستونزمن مسله ده، ځکه هلته څوک چې په هېواد د مینه دي په هېڅ صورت باندې هلته بستار یا زمینه دې ته نه ده مساعده تر څو دوی وکولی سي په لویو تصامیمو کې داخلي سي یا خپل غږ پورته کړي، که څه هم دا یو اړتیا یا یو ضرورت ده. نو څنګه چې یعنی نړیوال ملګري ملتونه د بشري حقونو د څار سازمانونه یا نور نړیوال سازمانونه په دې باندې ټینګار کوي تر څو یعنی ښځې یعنی یا نور وګړي د افغانستان وکولی سي په لویو تصامیمو کې داخل سي یا هم د هغو د حقونو غوښتنه کېږي، تر هغو له مخکې باید یعنی د افغانستان یو بل د قضیې یو بل اړخ ته پاملرنه وسي. هغه هلته ابتدا یو مسؤول وضعیت یعنی یو متوقع وضعیت رامنځته کول دي تر څو هغه وکولی سي یعنی یو داسې نظام یا یو داسې حکومت چې هلته د ټولو حقونه یعنی که هغه ښځې واوسي ماشومان واوسي نور وګړي واوسي د هغو حقونه تضمین کړي. نو په دې اساس باندې یعنی په فعلي شرایطو کې د هېواد دیني چې ښځې له ډېر ابتدایي حقونو چې برخمنې نه دي د هغوی شاملېدل په لویو تصامیمو کې طبعا یعنی دا امکان چې یوه لرې مسله ده، ځکه موږ په عموم ډول باندې یعنی په کل کې د قضیې هغه اصلي بوت یعنی بوت ته باید ور وګورو تر څو ابتدا باید یو بستر چمتو شي چې هغه بیا وکولی سي د ښځو ټول حقونه یعنی په هغه اساسي شکل په کوم ډول چې ضرورت دي هغه تضمین کړلی سي. یعنی د ما په نظر باندې تر څو هغه وخت یعنی دا زمینه برابرېدلی سي د حل لارې دا ده تر څو د هېواد د مینه یو داسې حکومت یا نظام رامنځته شي چې هغه لومړنی د افغانستان د خلکو د ارادې پر اساس یعنی باید شکل نیولی وي، بیا هغه وکولی سي یعنی د افغانستان د ښځو حقونه یعنی په هغو ډول چې یعنی باید تضمین شي هغه ورته تضمین کړي، یعنی په دغو ډول فکر کوم چې دا به ممکنه نه واوسي.
مننه اغلی اندر. اغلی توخی ستاسو څخه بل پوښتنه کوم، تاسو واوریدل چې اغلی اندر وویل چې د هیواد دننه باید یو مشروع حکومت رامنځته سي چې د ټولو خلکو په خوښه باندې رامنځته سوی وي او بیا نورو مسایلو ته پام کولای سو. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، د بشري حقونو د څار سازمان چې د سولې او امنیت دا لیک دوی پر لیکه کړی دی پر ایکس پانه چې په خوای نوم ټویټر وو، پر دغه ځای باندې دوی دا لیک خپور کړی دی، پرانستې لیک دی چې په دغه کې دوی ځینې غوښتنې مطرح کړې دي او دا یو غوښتنه دغه ده چې ټولې ښځې باید په پریکړو کې ګډون ولري. ستاسو په نظر دا ډول لیکونه د افغان ښځو پر وضعیت باندې څه تاثیر لري یا څومره اغیز پر اور باندې کولای سي دا ډول لیکونه، او ملګری ملتونه به آیا ستاسو په نظر دغو غوښتنو ته غوږ ونیسي؟
زه فکر کوم چې په ډېره
غټه سوی عدالت غوښتنه او همدارنګه لابي د یو هیواد پر وضعیت باندې چې حالت بد وضعیت مثلا شتون ولري، هم د ښځو پر وضعیت باندې چې هم د اوس افغانستان یو ښه مثال کېدای شي چې د افغانستان وضعیت او همدارنګه د ښځو وضعیت، د دې لپاره دې ته ډېره زیاته اړتیا شتون لري چې په ډېره غټه سویه باید عدالت غوښتنه اوسي او لابي اوسي. ځکه زه فکر کوم چې کچېرې دغسې لیکنې هم ونه اوسي، دغه رقم مثلا د ډېر افغاني ښځې ته په پروګرامو او کنفرانسو کې ګډون کوي، خپل ږغ پورته کوي، ډېر افغاني ښځې ته چې په ټلویزیونو کې راځي او خپل ږغ پورته کوي، راډیو او همدارنګه ځینې اکاونټونه لري دغه خپل ایکس یا هم ټویټر کې او دغه تر څنګ د دې له لارې خپل ږغ پورته کوي، دغه ټول شیان چې دی دغه ټول پلاتفورمونه د دې وایز ګرځي چې ټول هغه کسان چې د افغانستان پر مسایلو کې دخیل وو، ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان پر مسایلو کې دخیل وو، خاصتاً د دوحې په تړون کې دوی دخیل وو، مثلا خپل طالبان چې یو تورستي ډله وو د دوی په نظر باندې شل کاله، او دوی هغې ته مثلا طالبانو ته سیاسي مشروعیت ورکوي او دوحې ته یې راوستی. زه فکر کوم چې ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل وو اوس د افغانستان په مسایلو باندې نه غږیږي، ډېری هغه هیوادونه یا هم ورته مهم نه دي، او د افغانستان پر ښځو باندې او افغانانو باندې دغه اوسنی وضعیت راوستی دی. د دې لپاره ډېر مهم دی چې د هر ډول پلاتفورم څخه استفاده اوسي او عدالت غوښتنه اوسي، لابي اوسي. دا ډېر مهم دی، دغه ډول لیکنې چې یا هم ټول هغه پلاتفورمونه چې د دې باعث ګرځي د یو افغان ږغ د هغې له طریقه پورته کېدی سي، یا هم عدالت غوښتنه کولی سي، یا هم د افغان ښځو وضعیت په هکله د هغه پلاتفورم څخه په استفادې څوک کولی سي وغږېږي د افغان ښځو پر وضعیت باندې. زه فکر کوم دغه ټول پلاتفورمونه چې دی ډېر مفید تمامېږي. اوس هم لږ دی، اوس زه یو مثال همیشه وایم، افغان ښځو ته وایم او همدارنګه افغانانو ته وایم چې اوس په ډېره غټه سویه چې ایران ته ډېر توجه کېږي، اوس ګوره د افغانستان چې دی د نړیوالو د اجنډا هغه پای ته غورځول سوی، اما اوس ډېر داسې مجالس ته چې زه شخصا په اروپا کې زه وینم چې د ایران وضعیت تر افغانستان چې دی ایران وضعیت ډېر وخیم شوي، او مثلا هغوی ته ډېر پلاتفورمونه برابریږي، هغوی ته ډېر مجالس د هغوی لپاره داسې اضطراري مجالس ورته نیول کېږي او د دوی ږغ اخیستل کېږي، ځکه هغوی ډېر ښه لابي کوي، نه ډېر ښه عدالت غوښتنه کوي، او دوی ټول سره متحد شوي دي. هغه کوم کسان چې پخوا یو بل څخه یې بد وړی، یو بل د فکر خلاف و، یو بل مثلا ځینې نور مشکلاتونه د دوی تر منځ شتون درلودی، اما دوی ټول اوس یو ځای د یو شعار لاندې سر راټول سوي، وایي پخوانۍ مشکلات یوې خوا ته پرېږدئ، اوس راځئ سره متحد سي د یو شعار لاندې سر راټولېږي او د خپل وطن لپاره جنګېږو. دوی جنګېږي، هغه د عدالت غوښتنه کوي، لابي کوي، او په ډېره غټه سویه د نړۍ په سطحه دوی ته توجه هم کېږي. زه فکر کوم چې دغه پلاتفورمونه چې هر څومره ډېر سي زموږ لپاره د افغانانو لپاره د افغان ښځو لپاره ښه دی. زه فکر کوم چې هر هغه پلاتفورم هغه بیخي په کور کې یو ښځه ناسته یې بل هیڅ شی ته لاسرسی نه لري، مثلا مجالسو ته، غونډو ته، تلویزیونو ته، راډیوګانو ته لاسرسی نه لري، حتی خپل هغه اکاونټ خو لري، یا به په فیسبوک کې، یا هم په د ایکس یا ټویټر کې، یا هم په د انسټاګرام کې یو پوسټ افغان ښځو په هکله وکړي، بل شی دې نه کوي. لټ افغان ګرل لرن دې هشتګ دې کار کې، یا هم ستاند وت افغان ویمن دغه هشتګ دې کار کې، دا هم مفید تمامېږي د افغانستان لپاره او همدارنګه د افغان ښځو لپاره. نو دا ډېر ښه دی، زه فکر کوم چې هر څومره چې دا ډېر سي، اوس هم خارجیان، ډېری خارجیان د افغان ښځو په هکله ږغ نه پورته کوي، خاصتاً هغه هیوادونه چې دخیل وو د افغانستان په مسایلو کې. دغه اوسنی وضعیت چې پر افغان ښځو راغلی، دوی دخیل وو په دغه دوحې په تړون کې، اما دوی خپل ملاتړ اوس ډېر نه ښکاره کوي، یا هم خپل ږغ ډېر نه پورته کوي. نو دا به ډېر ښه وي چې دا ډېر سي
لا پسې چې ترسو د کوم د اروپا په سطح او همدارنګه د امریکا په سطح خاصن د اروپایي پارلمان په سطح د یو ان مجلس په سطح چې د اسرائیل غونډې راوبلسي د افغانستان په حکله او دوی باید وژغېږي ځکه افغانستان د هغه څه چې موږ فکر کوو وضعیت هلته خراب دی. دغه نن ما څو مسیجونه د مکتب د مدیرانو څخه د مکتب د استادانو څخه او همدارنګه د مکتب د شاګردانو څخه مطلب کې نن د ښوونکي ورځ ده او هلته په افغانستان کې یعنی یو وایس مې واورېدی یو له مدیرانو څخه چې ویل پخوا به موږ به څنګه په ښه ډول سره لمانځی په دې ورځ کې به موږ ته تقدیرنامې راکول کېده، په دې ورځ کې به شاګردان د مکتب شاګردان به څومره خوشحاله وو، د معارف لخوا به څومره موږ تقدیرېدو. اما متاسفانه نن د طالبانو لخوا ټولو مکاتبو ته ویل شوي وو چې باید ښځینه مکاتب او همدارنګه ښځینه مدیران یا هم د دنجونو مکاتب خاصتن چې دی تر شپږم سنف پورې دلته باید معلم راځونه لمانځل شي. د معارف لخوا هیڅ تقدیرنامې مثلا استادانو ته نه ده استول شوی، هیڅ دوی ته د دې یعنی بند شوی دی، دا یو بندیز دی پر دوی باندې چې یعنی ته څه نسي کولی چې د ښوونکي یا د معلم ورځ نه ولمانځئ. نو دا یو ډېر بد وضعیت دی، یعنی پر تر بلې خرابېږي او بندیزونه د ښځو پر وړاندې ډېرېږي او دغه پلاتفورمونه دي چې باید د افغانو ښځو ژر واخیستل شي او دغه وضعیت ته نور باید تغییر ورکړل شي، ځکه تر څه وخته پورې دا خو هغه دا هغه تاریخ تکراریږي. 1995 څخه تر 2001 کال پورې د طالبان حکومت چې و اوس هم هغه د 2 کال پورې سو هغه کوم شیان کوم بندیزونه چې په هغه وخت کې پر ښځو باندې وضع سو هغه بندیزونه اوس پر ښځو وضع شوي، هغه ټول هغه شیان دي. یعنی دا په دې معنی چې د طالب ایدیالوژي دی، یا د ښځې د کور یا د ښځې د ګوري. نو باید سره کښېني کاغه افغانان دي، کاغه نړیوال دي، داخل هیوادونه دي او دغه وضعیت لپاره یو تصمیم ونیسي.
بله ډېر مننه آغلی توخی. آغلی استاد ستانکزی زه ستاسو څخه پوښتنه کوم چې لکه څنګه چې تاسو واورېدل د آغلی توخی په خبرو کې دوی د ښوونکي د ورځې یادونه هم وکړه او د ځینو څرګندونو چې له دوی سره په افغانستان کې د ننه ښوونکو او زده کوونکو شریکې کړې دي، دا په دې اړه باندې به هم وروسته له تاسو سره او د نورو میلمنو سره خبرې کوم. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې هغه ښځې څوک وي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د مذاکراتو برخه وي. زما پوښتنه له تاسو څخه دغه ده چې آیا فکر نه کوئ چې حد اقل ښځو په دغو خبرو کې ګډون درلود او اوس وضعیت دومره کړکېچن سوی دی چې زموږ اورېدونکي موږ ته وایي چې کله چې دوی په اعتراض باندې لاس پورته کړي، کله چې دوی هڅه وکړي چې یوه لاریون پر لاره واچوي، دوی نسي کولای ځکه چې طالبان ورته اجازه نه ورکوي، او کله چې دوی کار وکړي طالبان یې ځپي او دوی نیسي و زندان ته وړي. تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
دا ډیره واضح خبره ده، یعنی د فعلي نظام حاکمان چې کوم دي تر جمهوریت تر نظام پورې او تر هغې وړاندې پورې دا ډېر زیات فرق لري، ډېر زیات. که چیرې تاسو وګورئ کنه هغې نظام کې یا د سولې په ټول بهیر کې که ښځې د افغانستان د ښځو په استازیتوب یا انتخاب شوې وي یا نه وي شوې، یا په افغانستان کې دا مشکلات ډېر زیات دي، نه تنها د ښځو د استازولۍ په انتخاب کې بلکې په هر موضوع کې تاسو پر هغې باندې بحث وکړئ، دا یو ډېر جنجال برانګیزه موضوع وي په افغانستان کې چې ډېر په اسانۍ باندې انتخابیږي هم نه. خو تر دې وضعیت لا ډېر زیات ښه و، ډېر زیات ښه و. حتی اقل تاسو سیاسي ازادي درلوده، د سیاسي فعالیتونو ازادي مو درلوده، مدني ازادي مو درلوده، فرهنګي ازادي مو درلوده، د بیان ازادي مو درلوده، د ټولو هغو فعالیتونو چې تاسو ته د اسلام مقدس دین درکړی او هغه فعالیتونه چې د افغانستان نافذه قوانینو تاسو ته درکړي وو د هغو ټولو نه تاسو استفاده کوله. اوس دغه کوم موارد چې ما مطرح کړل دا ټول تاسو برعکس یا معکوس شکل باندې وګورئ. د افغانستان میرمنې سیاسي ازادي نه لري، ځکه دوی ته ویل کېږي چې په دین مقدس اسلام کې د ښځو لپاره سیاسی فعالیتونو ته اجازه نسته، در حالی که مراجعه اوسی قرآن عظیم الشان ته، مراجعه اوسی احادیث ته، مراجعه اوسی اجماع ته، مراجعه اوسی طول و حق و شرعی احکام ته چې مونږ او تاسو الحمدلله په غی ایمان و عقیده لرو، د خودو فعالیتونه په سیاسی اش کې د اسلام په تاریخ کې واضح او جوګه دي. دویم، په هغه وخت کې مدني ازادي و، دا اوس مدني ازادي نسته. هغه وخت کې د افغانستان د انجونو او د افغانستان ښځو ته د تحصیل ازادي و، د تعلیم ازادي و، اما اوس کاملا معکوس خبرې کیږي. تاسو ټول نظام په دې کې نسی مقایسه کولای. تاسو وایي مونږ طبي جامعې ته اجازه ورکړې، طبي جامعې ته مو دا د منطق نه ډېره لرې خبره ده. تاسو قابله ته اجازه ورکړئ چې هغه یو یعنی دغه کار مشخص ده، دغه نه اضافه هغه بل کار نشي کوي. ته مالجوی ته اجازه ما ورکوه چې هغه به په افغانستان کې یو جراسي، هغه به په افغانستان کې یو ډیر لوی متخصص ده داخله. یعنی دا ټول هغه مسائل دي، دا یعنی بعض مشکلات دي، بعض موارد مطرح کېدل په غی نظام کې هم، اما تر دې فعلی نظام پورې سل برابر خو خدای په خپل خو ولاړې وي، خځو فعالیتونه درلودل، خځو کار کوو، که بعد خځې د فامیلو سرپرستانې وي. تاسو د هغوی وضعیت دا کوم تقریبا یو فکر کوم د جون په میاشت کې یو ریسرچ سوی و، په غیر ریسرچ کې د افغانستان د خځو وضعیت واضح او مشخص معلوم و. د 30% نه تقریبا 80% خځې دي چې هغه د کورونو مسؤلیت لري، د کورونو سرپرستی لري. هغوی ته تاسو د هیڅ ګونه فعالیت اجازه نه ورکول کیږي په فعلي شرایطو کې. نو د ما په نظر او د ما په اند قبلي نظام یا د جمهوریت وخت د هموغومره کړاوونو سره، د هموغومره مشکلاتو سره، د هموغومره د بعضی داسې کړی وي د ښځو په منځ کې چې هغوی فعالیتونه درلودل، چې متاسفانه هغوی بعضې د منطقې ممالک یا مملکتونو ته هغوی کار کوو، اما تر فعلي وضعیته پورې 100% هغه ډېر زیات کوو.
مننه آغلی ستانکزی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اندړ، ستاسو خبر د آغلی توخی د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. دوی ویل چې افغان ښځې باید خپل ونډه ولري، او حتی که پر ټولنیزو شبکو هم دوی خپل ژغ پورته کولای سي، باید دوی خپل خبرې وکړي او خپل نظر څرګند کړي او خپل وجود ثابت کړي چې دوی حضور لري. آیا فکر کوئ چې د افغان ښځو غوښتنې به ځای ونیسي؟ که څه هم آغلی توخی ویل چې هغه هیواد دونه نور د افغانستان په اړه خبرې نه کوي چې په دې شلو کلونو کې په افغانستان کې دخیل ول.
طبیعتا زه د مجانی نظریات تاییدوم. یعنی افغان ښځه، یعنی که په ارج کې اوسي، په ار ډول اوسي، هغه پلتفارم اوسي، ار یو کوچنی دریڅه هم که اوسي، د هغو په وسیله باندې د افغاني ښځې غږ پورته کېږي، هغه باید پورته شي. یعنی په اوسني په فعلي شرایطو کې، یعنی ټول افغانان په ځانګړې توګه هغه افغانان چې هغوی ته دا زمینه برابره ده چې دوی کولی شي د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ښځې غږ پورته کولی شي، باید دوی غږ پورته کړي. یعنی دوی باید له خپل شخصي علایقو، شخصي خواستو او شخصي خواهشاتو تیر شي، او همچنان له بعضې ګوندي، سلیقوي، منطقوي، حتی مذهبي جهتونو هم باید تیر شي، او د افغانستان د اوسني فعلي وضعیت د بهبود په خاطر باید خپل غږ، خپل فکر، خپل تصور د افغانستان د ښځو د ژوند بهبودي، خطوب او پرمختګ دی، همداشان د افغانستان وضعیت بهبودي ده، هغه باید یعنی که د شبکې له لارې اوسي، د فیسبوک، همداشان د راډیو، تلویزیون یا هر هغه ممکنه یعنی نړیوال ته ورسیږي، چې تب نه هغوی هم د افغانستان په قضیه کې دخیل دي. همداشان کور د مینې طبعا بعضې اشخاص، حتی خپله طالبان هم یعنی د افغانستان په وړاندې اوس طبعا ډېر زیات مسؤلیت دوی ته راځي، کې که څه هم یعنی دوی ګران دوی فکر خو طبعا یعنی معلوم دی، ولې بیا هم دغه عدالت غوښتنې، د افغانستان د خلکو د ښځو غږ پورته کول، دا ډېر زیات مهم دی، خصوصا ډېر زیات
مسئولیت افغانان در جی کی سی دو دیواد نه بهر دی او دی کول سی خپل غخ پورته کی د افغانستان د خځې غخ پورته کی او دی غخ تر نړیوالو باندې یو په شکل د اشکال فشار او لیتو او قانون سی په افغانستان کې یعنی یو د زمينه برابر سی سیال د افغان خځه په آرام ډول خپل ساوه کی او کول سی خپل ټول حقوقه نصر سی پیدا کی خپل ټول هغه امتیازات دی آزاد آرام با عزت او باثبات انسان تور پر سی اوته لاس سره پیدا کی اته نور افغانان تب نور افغانان په ډیر خراب وضعیت کې ژوند کولای شي کوي متاسفانه هغه وکول خپل حقوق ته لاس سره پیدا کی د تبن د افغانستان د خلکو یو والی اتحاد اتفاق او دی یو غوښتور تکول تبن ډیر زیات ولري ولې د قضیه بل هر خام لري چې هغه دا چې موږ له چا څخه دا غوښتنه کوو په څه ډول یې کوو په څه ډول کول دا متوقع وضعیت چې موږ ټول افغانانو د اړې خور د اړې مور د اړې انسان یعنې د هر افغان دا خواسته وکول دا لاسته راوړو لکه څنګه چې استانګزې خور هم خپلو خبرو کې داونی وکړه چې متاسفانه د افغانستان پخوانی وضعیت که څه هم یعنې له بعضې مشکلاتو سره مخ ولې بیا هم د افغانستان تر چیني وضعیت ممکن خلکو ته به دا وضعیت ښه ولو ولې په څه شو ډول هغه نظام له منځه ولاړ یوازینی دلیل او یوازینی عامل یې زه فکر کوم چې هغه به د دوهې تړون وو چې هلته تقریبا څلور عمده اساسي موارد کې یادولی سوي چې هغه دغه موارد چې دوه تطبیق شوي دوه نور نه دي تطبیق شوي هغه په افغانستان کې یو داسې حالت رامنځته کول چې په هر افغان ځان وویني او په زمین کې افغانستان خلکو کې ډېر اساسي رول ولوبوي او تر څنګ یې څلورم موارد هغه د افغانستان د خلکو بشري حقونه دي په بشري حقونو کې د افغانستان د ښځو حقونه هم دخیل دي هغه ډېر زیات اساسي رول لري نو وینم ټول افغانان خلک او ترڅنګ نړیوال سازمانونه باید پور ملګرو ملتونو فشار راوړي ترڅو د دوه تړون په کامل ډول تطبیق شي اوس هغه موارد چې د افغانستان د خلکو په ضرر او هغه تطبیق شي ولې هغه موارد چې د افغانستان د خلکو د ژوند د بهبود لپاره دی او د غوي ټول حقونه کې خوندګي کې هغه نه دی تطبیق شوی نو کله چې هغه تطبیق شي ملل متحد هم د دوه تړون زمانوي اجرات یا موجودي ودانې کله دا ډیر فشار باندې پدې راشي ترڅو هغه پلمه کامل ډول تطبیق شي نو بیا په شکل باندې زه فکر کوم چې یعنی او د ټولې چې د افغانستان د خزي د بهبود اړخ د موټولو توقع ده چې تعلیم حق د کار حق ده او په زمين کې په لوی تصامیمو کې ونډه نیول دي په نړیوالو غونډو کې د منادار یعنی مساوي او برابر اشتراک خو به هم کې خوندي شي د زړه کوستاوي د حل لارو شي
مننه اغلی اندر اغلی توخیز ما بل پښتنه ستاس څخه ده په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه د پخوانی حکومتي چارواکو د ځورول کېدو په اړه د اروپای پارلمان د پریکړه لیک لپاره د حرکت په نوم یو قطعنامه خپره شوې ده په دې قطعنامه کې له طالب چارواکو څخه غوښتنه شوې ده چې د افغانستان د نړیوالو مکلفیتونو سره سم د ښځو او نجونو د حقونو په اړه سخت محدودیتونه دي لیرې کړي او همداراز د یو ځل بیا دغه د اروپای پارلمان ټینګار کړی دی چې هغه کسان چې نمونه متیو الله ویسا جولیا پارسی نیدا پروانی مرتضی بهبودی رسول پارسی او نور ټول هغه کسان چې پر ناحق زندانی سوی دي او د عالیه عزیزی د جبری ورکېدو په اړه هم باید طالبان هر اړخیزه څېړنه وکړي ستاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې آیا ستاسو په نظر طالبان به دا خبره ومني او څېړنه به وکړي چې دا خلک چیرې دي ځکه چې ویل کېږي چې دا خلک د طالبانو په خپل زندان کې دي نو دوی باید په دې اړه باندې څېړنه وکړي
ملالی جان زه فکر کوم چې دا کوم کسان نومونه چې د ماتیو لاوی ساوو په شمول چې تاسو ذکر کوي دا هغه کسان وو چې دوی یوان دغه مثلا خاص ماتیو لاوی سا ټول پیژندې دا د فعالیتو څخه هم دا نه د جنورو نورې خويندې چې تاسو ذکر وکړي دوی هغه کسان وو چې یوان دغه خلکو پیژندې او حتمان کله چې دوی ونی ولسو په زندان کې واچول سو اندر ژر یا د کورنۍ له خوا یا د ملګرو له خوا نړیواله تل همدارنګه سوشل میډیا کې پوسټونه د دوی له خوا وسو چې دوی ورسېږي تاسو کله فکر وکړئ چې کوم هغه کسان هغه پخوانی نظامیان چې په نظام کې وو نور هغه کسان چې په خو په حکومت کې وي هم کوم مدني فعالان چې په تیر نظام کې د شوز د حقوق لپاره د ژوند زکر په حق لا او همدارنګه په نورو اشناتو کې د عدالت غوښتنه کول څومره نور و د دوی سرپرزندان کې هغه شاید کانټاکټ نه لري شاید هغه په دې باندې نه دی توانیدلې چې خپل ځخ پورته کې یا هم د خپل فامیل په خاطر چې فامیلونه یې په خطر کې ونه ویږي یا هم نورو سوند په خاطر باندې یا هم په دې باندې نه دی توانیدلې چې خپل شاید فامیلونه یې په دې باندې نه پوهیږي چې زموږ لور یا هم زوی مو چیرې دی په میاشت میاشتو باندې ایسی درک نسته لکه دغه د یو خور نوم چې تاسو واخیسته چې فامیلی په تشویش کې دی چې د میاشتې څخه چې فکر کوم وروسته له 2021 څخه تقریبا یو نیم کال دومره وخت کېږي چې دوی ورکه ده له کوره. نو دغه چې ډېر نور کسان هم شته چې دوی سره په زندان کې دي، اما دوی په دې باندې نه دي توانېدلي داسې یو لاسرسی نه لري چې شته چې یا هم نړیوالو ته یا هم نور د بشر د حقوقو کوم نهادونه چې د مدافعین چې د هغه سره په تماس کې نه دی یا کانټاکټ نه لري خپل وضعیت په حق له ورسره ورغیږي. دا نن مې یو پوسټ په ټویټر کې شریک کړ چې د یو افغان انجلۍ چې شپږ کلنه ده خپل ژوند په حق له ویلو چې یعنی د یو اویا کلن طالب لخوا چې باید مثلا هغه توادی چې هم کورنۍ تهدیدی یا کورنۍ پرور یا پلار د طالبان لخوا نیول شوی او د انجلۍ توانېدلې چې د یو ولایت څخه بل ولایت ته لاړ شي او ژوند یې په خطر کې دی او میسیجونه داسې ډېر میسیجونه زه ترلاسه کوم هره ورځ. نو دغه څه ډېر شیان شته چې دوی په دې خاطر چې فامیلونه یې په خطر کې ونه لویږي، په دې خاطر چې وضعیت نور هم وخیم نه شي د میډیا څخه یا هم د نړیوالو د بشر د حقوقو د مدافعینو څخه یې پټ ساتي، یا هم هغه بشر د حقوقو د مدافعینو سره یې نهادونو سره چې شریکیږي هغوی یې پټ ساتي ځکه فامیلونه یې ورسره یا هغوی یې په خطر کې ورسره لویږي. نو زه فکر کوم چې د دوی څخه داسې یو غوښتنه چې دوی خپله د دې بایسته وی چې دا هڅه یو وضعیت رامنځته شي. ماتیو لا ویسا ډېر په سوله ییزه توګه یعنی د نجونو د زده کړې هم د الکانو د زده کړې په اړه لري پروتو سیمو ته تلا د دې پر ځای چې دا هڅه کسان تشویق سي وستایل سي د حکومت لخوا ځکه دا د حکومت وظیفه ده چې د تعلیم په حق له ما په هوی پروګرامونه جوړ کړي. دا د حکومت وظیفه ده چې د تعلیم په حق له لري پرتو سیمو کې په غټ غټ پروګرامونه ونیسي او ما په هوی پروګرامونه ونیسي، یا هم د تعلیم لپاره مکاتب یا هم د کتابتونونه او دغه نور چارې یا هم نور شیان رامنځته کړي. اما دغه کسان چې بیا راځي په خپل هغه شجاعت باندې خپل هغه زحمت باندې په دغه اړخ کې په رضا کار ډول په ډېر سوله ییزه توګه کار کوي، د دې پر ځای چې د حکومت لخوا دوی تشویق سي، تقدیر سي، تقدیرنامې ورکړل سي چې تاسو دغومره زحمت باسي لري پرتو سیمو ته ځئ، پکتیا او پکتیکا او اروزګان او دغه سیمو کې تلل، یعنی دغه جمهوریت په وخت کې دوی تله دا ډېره یعنی ستونزمنه خبره وه. دغه سیمو ته ځئ د مشرانو سره، قومي مشرانو سره، با نفوذ اشخاصو سره کښنه او د زده کړې د ارزښت په اړه ورسره غږیږي. د دې پر ځای چې دوی تشویق سي، دوی لخوا دوی د طالبانو لخوا نیول کېږي، وهل کېږي، تکول کېږي، یا هم په ډېره وحشانه توګه دوی ځپل کېږي، چې متاسفانه د دوی څخه بیرته غوښتنه کول دا هیڅ ځای نه نیسي. ځکه دغه درې ورځې دمخه تاسو بیرته په دا رسنیو کې واورېدل چې پرته له دې چې د فامیل لخوا یو وکیل ورته ونیول سي، هغه محاکمې ته وړاندې کوي. ماتیو لا ویسا یعنی د داسې خلکو څخه یا د دوی څخه غوښتنه زه فکر کوم هیڅ ځای نه نیسي، ځکه دا یو رقم د نړیوالو لخوا چې دوی ډېر بې مسؤلیته دي د افغانستان په وضعیت باندې. یوازې اعلامیې د افغانستان سره د افغان شو سره کومک نسی کولی. زه فکر کوم چې دا وخت دی چې ټول افغانان او خاصتا افغاني شوزي
به دوی څخه وغواړي چې نور زموږ سره صادق واوسي. لطفا زموږ پر حقوقو باندې سیاستونه مه کوئ، لطفا زموږ پر حقوقو باندې معاملې مه کوئ او نور زموږ سره صادق واوسي. زه فکر کوم دا ځای نه نیسي چې دوی بېرته د طالبانو څخه غوښتنه کوي په داسې حال کې چې دغه واقعه یا پیښه د طالبانو لخوا رامنځته شوې.
بله ډېر مننه اغلې توخي. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو نور بستې خپرونه تاسې واورېدله. د دې خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. له خپلو درې سرو مېلمنو اغلې صبري اندړ، اغلې ستانکزي او اغلې وژمه توخي څخه ډېر مننه کوم چې دوی په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
عاشق چه سر دوار صادقان وی سانی جنت دے چه پخمی نیاران وی کورک دے آغشی چه پمیس کے رقیبان وی ملنگ جان دخلی نخیجی دا سوی مصری دار شخ دزلم الحم دے ولی نرازی دا ملنگ جان دخلی نخیجی دا سوی مصری دار شخ دزلم الحم دے ولی نرازی I'm not afraid.